Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال دی لیندې یا قوس د میاشتې 3 د 2023 میلادي کال د نومبر 28 ده. په لری سات په خبرونو کو د افغان خزون جنوب بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سربیر افغان خزي اجازه نور کوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغه دوه تر سره کړی ده د افغان خزو او جنوب د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونی د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنل کلنۍ جایزه تر لاسه کړو. ولس کلننی لا ابراهیمی د افغان جنو د غږ د پیوړی کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزې وړو پیژندل شو. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس د یوه استازي لخوا ولس جرګې ته وړاندې شوې وه چې 304 دیش موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2021 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. سیګار وایي د دغو دوو لسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډېر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخې نیول دا ناشونې کړي و چې دوی په اغېزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور لمخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهال ویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګران ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیمي بدلون له سختو اغېزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې 2 میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور لمخه پینځاویا کلنی اچلو واچ د ناروغي هیڅ نخ نه لرله د نومبر په شلمه په زور د پلازمنه اشقابات په یو روختون کې بستر شو. ډاکټرانو له زندانه د دې د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کیږي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د ننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د خونړۍ پېښې یو شمېر زیانمن شوي وایي چې دې پېښې ته نه پاکستاني چارواکو او نه هم د پاکستان رسنیو ډېر پام واړو.
دومره غټه درناکه واقعیا وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد نوی منځنۍ واټن ویشتونکی بلاستیک توغندی چې په وروستیو کې د اوکراین پر یوه ښار ویشتی بیا هم تجربه کړي.
پورشنیک توغندی یوازې د شخص تر سرعت تیز مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي.
د افغانستان په اړه ځینو نورو راپورونو کې به دا هم واوري چې د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ څو پروژې عملي کیږي.
نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکې د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بنت دا اندېښنه وروسته تر دې څرګند کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جمعات کې لکتر لګا لستن وژل شول. ښاغلی بنت د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لګکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بنت پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنځشنبې پښپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جمعات کې تر سره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت وایند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وشل شوې دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیشې د قربانیانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ و اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب او دیگه سي یک تعداد مردم
دی وی د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زړه شهر کې ناستو چې هڅې په هڅې ووشل شول د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه.
استغفر الله د میګه په بوله
لدی پیشی د سیمه خلک اورستنی پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځل لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمه اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څو باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لشتر لشه 15 بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د جنو راپورونو له مخې 114 تنه وشل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله دوه کاله مخکې په کابل کې د خلیفہ صاحب په جمعات کې وشوه چې په کې پولیسکونو کسانو وشل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسولیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کونړ کې یو شمېر خزي وايي په میر د میراث لشرعي حق څخه به برخې دي د دوی په وینا کوم خويندو چې خپل ورونو یا د پلار له کورنۍ نه د خپل حق غوښتنه کړي د میراث نه ورکولو تر څنګ ورسره مړی او ژوندۍ هم بند شوه ده نو تفصیل په دې رپورټ کې
زما پلار کو یو کور زما خاصه دی یو جدا دی ما ټول مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی می ساس خاصه بناسته نه را کای لاله وای چې دا موږ د سینې شو کاونه
دا پنځه سال وخکلانه زینب دا چا چې په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او د خپل شپګو یتیمو بچو سره د بل په کور کې وسیږي زینب ازادي راډیو ته ویل د اقتصادي ستونزو او خپل بچو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر لورونو د میراث غوښتنه وکړه خو هغه ورته د یاد حق لور کولو د انکار تر څنګ په خپل کور هم بند کړه
ما سره سیمکاری نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما د نفقې یا د جامې څه د سپورې ماته دا غندې راک ډېر خزشته دي چې میراث وغواړي به ورونه پوس نه کوي د څه په کور باندې مړ ژوند دي تم نه راوړي
د ځانه په سیر نورې زیاتې خويند شته چې د ورونو او پلرونو څخه د میراث غوښتلو لامل ورسره د خپلوي رښتې پریښوي او له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي دي میرمن امینا د همداسې یوه قرباني شوي خزي قصه کوي او وایي
کله چې داغه خزي مور مړه شول نو لوري په دیوال ښکار شول چې زه خپل مور وینم مګر ورونه په ټوپه کې راوخیستل واغې د اغزې نه کته ورته ولول چې تنه شکوله چې ته د مور دیدنو کې ځکه ته زمنګ نه حق هغه سي زمنګ مړې ژوند ته ختم شي
د کونړ یوه بلی وسیدونکې میرمن کلسوم ازادي راډیو ته وویل ډېرې خزي پیژنې چې لورونو میراث غوښته او سی ور سره د پلار کورنۍ دښمنی پیل کړي
او خو اقر د نور کوي کوم چې او کوم خزي یق غوښته له ورونو د پلار نه خپل اقتی واخلي هغه چې امتیا واخلي مې ورته وجه ز ته مې کړي تاسو رزه بخي مړ یو ژوند یو کور نه کوم وو د سی ډېر مالی دي دي چې هغه سره کور کله پرې خې بخي هغه پښتنه هم نه کوي ورته او نه په طرف منځي وای چې زکه ته ما کړي ما نه خپل اقا خستره
دوی له حکومت او دینی علمانو غواړي چې خلکو ته د خزو د حقوقو په ځانګړي ډول د میراث حق په باره کې عامه پوهاونه وکړي او کورنۍ دې ته چمتو کړي چې خويند ته خپل حقوق ورکړي په کونړ کې دینی علمان هم وایي میراث او مهر د خزو شرعي حق ته او هر کورنۍ ته پکار دي چې دغه حق ادا کړي په وینا د میراث لور کړي هغه کسان انکار کوي چې دینی پوهاي کموي مولوی صلاح الدین ازادي رادیو ته ویل
سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نسبه نظام غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روادار کیږي چې هغه ته جزما تاسو مړی قاته دی او ژوندۍ مې سره قاته ده هیڅ کله نه کوي د دین نه خبري ده
که څه هم چې په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکو د میراث په ورکړه کې د خزو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو بیا وخت رسیدلو په لومړی کال یعنی په 14 مریز کال د لیندې په 12 نیټه د دغه ډلې مشر شیخ هیبت الله خونزاده یو فرمان صادر کړی وو چې پکې د میراث په ګډون د خزو غنو حقوقو د ورکړې یادونه شوې وو او خپل اړوند مسولینو ته امر کړی وو چې په یاد فرمان کې ټول نقاط په پام کې ونیسي او په پلي کولو کې جدي اقدامات وکړي خو لا هم دغه فرمان په پوره ډول نه دی عملي شوی او د پوخا پسیر په هر سیمه کې خلک خپل دودو نه پالي
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
پر اوکراین د روسیې له غیر معجه بریت څخه نږدې درې دېرش میاشتې تیرې شوې دي، خو اوس یو شمېر په دې باور دی چې دا جګړه نوې او حساس پړاو ته داخله شوې ده. دا وروسته تر دې وشو چې کیف او موسکو په دې جګړه کې له نسبتا اوږده واټن توغندیو څخه استفاده وکړه. په ورته وخت کې ناتو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به بیړنۍ غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي چې د روسیې د منځني واټن نوي پالستیک توغندي به بیا هم تجربه شي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې دا توغندي چې د اټومي وسلو د لښتوان هم لري په داس شرایطو کې هم تجربه شي چې جګړه روانه وي. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې له یو شمېر پوځي چارواکو او د نظامی صنعتي ادارو له مسولینو سره د غونډې پر مهال وکړه او د دې توغندي د ځواک ستاینه یې وکړه.
راکټنه سیستم اریشنیک دا نه پروسته افکتیونه هایپر زوکوي اروش.
پوتین وای اورشنیک توغندای یواز د شخص تر سرعت تیز مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیې حملري یو ځای استعمال شي د دشمن پر تاسیساتو د استعمال دو نتیجه له وی ستراتیژیک وسله سره پرتل کېدای شي. روسیې د اورشنیک توغندای د پنځنبه پر ورځ د اوکراین د دینی پروشار په لور ووښت. هغه وخت ولادیمیر پوتین په یو وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شو وویل چې د منځني واټن اورشنیک توغندي بریت د کیف له لوري د متحده ایالاتو او بریتانیا د وژده واټن وشتونکو توغندیو د کارولو په غچ کې وشو. پوتین زیاته کړه چې د لویدیز دفاعي سیستم د دې نوي توغندي د شنډولو وړتیا نه لري. امریکایي رسنیو د اونۍ په پیل کې دا خبر ورکړ چې د ولسمشر بایدن ادارې کیف ته شین څراغ ورکړ چې په هغه امریکایي توغندیو د روسي پوځي تاسیسات وشتل شي چې اوکران ته ورکړي دي. واشنگتن روسه تر دې کیف ته هایپرسونیک بالستیک ام جی ام توغندیو د استعمال دو اجازه ورکړه چې روسیې له اوکراین سره د جګړې په لومړی کرښه کې د شمالي کوریا تر یو لسره ډیر پوځان ځای پر ځای کړل. دا امریکایي توغندی په شاوخوا 300 کیلومتر کې خپل هدف وشتل شي او د توپان سیوري په نوم بریتانیایي توغندی تر 250 کیلومتر پورې واټن وهل شي. روسه تر دې چې روسیې د ژغ تر سرعت له تیز بالستیک توغندي څخه د اوکراین په جګړه کې استفاده وکړه، د پولند صدر اعظم ډونالد توسک ویل چې د اوکراین جګړه پریکنده پړاو ته داخلي شي او ډراماتیک اړخونه خپلوي. بل لور ته ناټو پریکړه وکړه چې روانه اونۍ سیشن به له اوکراین سره یو بیړنۍ غونډه وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د پاکستان د خیبر پختونخوا په کورمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې موضوع واخلو. د خیبر پختونخوا ایالت په کورمه کې د نومبر په 28 د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی او په دې پیښه کې په لسګونو نور کسان ژوبل شوي دي. د کورمې د پیښې خلاف پرون په پاره چنار پیښور او کراچۍ کې مظاهرې وشوې، خو د پاکستان د پرون ورځې په ورځپاڼو او تلویزیوني چینلونو کې په دې اړه زیات خبرونه خپاره نه شول، بلکې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند موضوع ته ډیر پام واړول شو. دا چې د کورمې په شمول د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتي مسلو ولې د پاکستان پر رسنیو خبري او بحثونه نه کیږي، نور تفصیل د موږ د مشال رادیو د خبريال فرخونده اسد پرپور کوي.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوخته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره اولیدل شو. د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورګزې مشال رادیو ته وایي له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
دا پړچینار مسالې کومې دي؟ دا ډېر ټایم نه روانې دي. دا درېم ټینور دی د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمه ولا خلک دوه ووټ ورکړي. دومره غټه درناک واقعیا او شاتر وسه پوری د صوبای حکومت لا اړخ خاص نه څه دوزان پوی کړه دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعیا وشي نو موږ دا سیمه ولا ټلویزیون یا د نورو غا کوریج نه ورکړي. د پاکستان د ازادۍ نه ونه ساتر وسه پوری د موږ قبایلی خلکو ډېر غټي قرباني دي، خو تر اوسه پوری موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر اوسه پوری موږ خپل حقوق نه دی ملو شوی. تر اوسه پوری موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمه د 28 نومبر د پیخي خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پر لټوه په همدې حال کې د کورمه پالیزو بګن او زین نور سیمو کې امنیتی وضعیت زیات خراب شوې دي. د دې وضعیت لوجه په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوې دي. بل خو پرون د نومبر پر 28 په پیښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمه د حمله پر ضد مظاهره کړې ده. خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاتره رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبي لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روان دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبريال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو تاور کبھی.
دیکھیں یہ بڑی ایک بدنصیبی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګوري دا ډیره د بدنصیبی خبر یو خاص زموږ لوی خارون دي لکه لاهور کراچي یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي. یو خو د ریټینګز مسله وي ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات قتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمه نه د خبر راتل او یا په دغه غړ نور معلومات ورکول ډیر ګران دي. لکه څنګه چې تاسو د کورمی ذکر وکړ نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارو کونه معلومات اخستل نو هغه راتویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو پر ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات غواړي.
بلخوا پرون د نوومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورم د حالاتو په اړه ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده. خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د نوومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د پرمختیاي پروژو د پلي کېدو لړۍ پیل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دا پروژې د خلکو اړینو اړتیاو ته په کتو سره طرح شوي او د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې به عملي شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیارغونې ریاست رئیس مولوی وحید الله راشد وایي چې یاد 3 میلیون ډالر د نړیوال بانک لخوا ځنګړي سوي دي او په خبره د پیسې به د بیارغونې شوونې روزنې او روغتیاي خدمات په ګډون په څو مهمو برخو کې ولګول سي.
خوشبختانه چې د بانک جهانی یا د یو نفس له تاریخ نه د مونږه د جغتو ولسوالی په بشپړه توګه په پلان کې نیول شوی ده چې تقریبا د تکام درس لکو ډالرو په اندازه باندې غوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي.
جغتو ولسوالی د میدان وردګو ولایت یو نسبتا لری پرته سیمه ده چې اوسیدونکي له کلون رئیس د اساسي خدماتو نشټوالي او خراب زیربناو حالتونو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو په ځنګړې ډول د سړکونو خراب وضعیت د شونځیو نشټوالي او د روغتیاي مرکزونو کمښت لوی ستونزې ګڼي. د نړیوال بانک له دې ملاتړ سره تم کیږي چې د دې ستونزو په حال کې به مهم ګامونه واخیستل سي. ځایي چارواکي باور لري چې د یادو پروژو په پلي کولو سره به د جغتو ولسوالۍ اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي او د خلکو د ژوند په کیفیت کې به بدلون راولي.
ناغه پروژه انتخاب د مونږ په لاس کې ده. د ولسره په موافقه باندې پروژه بورت انتخابو کدی سرک وی کدی پلون نو وی کدی استنادی دیوالونه او کدی چک دیمون برابر باندې و نوغه او خلکو سره او دی ولسوال او زیرب تو ادارو سره په مخه باندې مونږ ان شاء الله پروژه ورته انتخابو دی به کې سرمایه گذاری کې او کار به کې نږدې ورځو کې به ان شاء الله دی غو کارونه شروع سي دی سروي او دی ابتدایي کارونه
د نړیوال بانک مالی ملاتړ لپاره په جغتو لسوالی کې د پرمختیایي کارونو لپاره د پیل یو لوی فرصت ګڼل کیږي. دا پرمختګ به نه یوازې د دې سیمې د اوسیدونکو ته ګټه ورسوي، بلکې د میدان وردګ ولایت په پرمختګ کې به هم ونډه ولري. د جغتو لسوالی اوسیدونکي هم د یادې پروژې د پیل لپاره خوشاله دي او وایي چې د ګډول پرمختیایي پروژو ته کلونه کلونه انتظار ایستلی دی. د سیمې خلک له اوږدې مودې راهیسې د خرابو سړکونو، د ښوونځیو د کمښت او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون سره مخ و. اوس دوی هیله لري چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې د دوی ژوند اسانه سي، بلکې د دوی اقتصاد او ټولنیز وضعیت به هم ورسره وده وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
په کونړ ولایت کې یو شمیر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وای چې د خپل کورنیو لپاره د نفقې ګټلو په خاطر شاقه او درانه کارونه سرته رسوي. دغه ماشومان دا خبره داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د ماشومانو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوی چې د ماشومانو ستونزو ته د حکومتونو او دغه راز د مرستندوی ادارو پام واړول شي. په کونړ کې یو شمیر یتیمان او بی سرپرست ماشومان ازادي راډیو ته ویل چې لدې بل چارن لري زده کړې پاتې دي او باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بشمیره کورنۍ د ګټې وټې لسرونو او ماشومان د پلرونو لسیوري به برخې کړي دي. د دغه کورنۍ مشر او نفقه ګټل اوس هم دي کوچنۍ ماشومان ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کور راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاکه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبي دا ټرالی چلو سار روزو نن کې غریبي وشي شل دی روپۍ ما خامه پوری وکړو. دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به وسای مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار نور کو نه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دول سکاله عمر مې دا ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دي او یت چې مشته نه بازار کې مزري شهید چې مشته سار راوز ما خام پوری یا دې څلور روپې پوری په هغه زمونږ کې چې ام لیکي کور کې نه څوک نشي کو سار فستیو کې چې ام نشته مون ته پر په غاړه دي.
دغه ماشومان وایي له سهار تر ما خامه په شاقه کارونه بوخت وي او د معمولی کار خرابې دو سره د خلکو له خوا د بیلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپوري د بیوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي. خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټول هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه یې په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتب یم چې معلم شم یا انجینر شم او یم ډاکټر شم. موږ دا
زما ډیر غټ ارمان دی چې زه یا ډاکټر شم او یا مدیریت شواخلم. خو زه ذکر نه پاتې
دوی له وسنۍ چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي. څو یې له تنکۍ وګو د کورنیو د نفقې ګټلو درانه بارونه کوز شي او زده کړو ته اوزګار شي. هڅه مو وکړه چې په شاکه کارونو د بوختو ماشومانو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه په کونړ کې د ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو څخه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
خلک وای د نومبر په شلمه نیټه هر کال ملګری ملتونه د ماشومان نړیواله ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په شاندارو مراسمو منمانځي او ماشومان ته د حقوق ورکړې ژمنې کوي. خو د نړۍ په ګڼو جګړو او طبیعي افتونو ځپلو هیوادونو کې کوچنیان د خوړو، زده کړې او د ژوند د نورو حقوقو څخه بې برخې دي او د هرې ورځې په تیریدو د غشمیر مخ په زیاتېدو دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.